چې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی، په دې اړه راته د قانون دریس داسې روښانه کوي.
د اسلامي شریعت د احکامو سره سم او د افغانستان د نافذه قوانینو له احکامو سره سم هر نارینه او ښځینه حق لري تر څو د ځان لپاره مشروع ملکیت کسب کړي. د اساسي قانون د 13 مادې له حکم سره سم د افغانستان هر وګړی د هر وګړي ملکیت له تعرض نه مسؤل ده، که هغه ښځینه وي او که نارینه وي. حتی دولت حق نه لري چې د ښځینه او نارینه په ملکیت باندې تعرض وکړي. همداراز کله چې یو نارینه او ښځینه سره شرعي او صحیح نکاح منعقدوي، نو په دغه نکاح حقوقي آثار مرتبیږي، سي نفقه او مهر د ښځې حق او د میړه وجیبه ګڼل کیږي. د افغانستان د مدني قانون د 9 او 112 مادې له حکم سره سم میړه مکلف ده تر څو د ښځې نفقه ورکړي. که د ښځې نفقه ور نه کړي، نو جبران ورنه اخیستل کیږي. او د ښځې نفقه په 113 ماده د مدني قانون کې خوراک، لباس، مسکن او تدابی ځانګړي سوي دي. په هر صورت کې د میړه مکلفیت ده چې د ښځې نفقه هم ورکړي او د خپل اولادونو نفقه او مصرف هم ورکړي، او هیڅکله نشي کوی چې ښځه مجبور کړي تر څو خپل عاید، مشروع عاید په کور کې مصرف کړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په هدف یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونه کار کوي. دوی د ښځو د حقونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. د ښځو شبکه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپلې هڅې د عامه پوهاوي له لارې کړي دي. نوریا صافی د ښځو د شبکې مرستیاله د خپلو ترسره کړو هڅو په اړه راته وایي.
د افغان ښځو شبکه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو په اړه د هیواد په 2 ولایتونو کې هر کال د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي، چې د دې کمپاینونو تر څنګ مونږ د ښځو اقتصادي خپلواکۍ ته درناوی غواړو تر څو د هغوی هر ډول لاسته راوړنې له هغوی څخه په جبر او زور
د اسلامي شریعت لمخې هم د ښځې ملکیت د نورو خلکو د ملکیتونو په څیر د تعرض نه مسونه دی، او آن د ښځې میړه هم دا حق نه لري چې له خپلې ښځینه د هغې معاش یا بل عاید په جبر واخلي. اسلام کې هم د ښځې او ماشومانو نفقه د میړه یا د ماشومانو د پلار په غاړه ده. په دې اړه راته مولوي احسان الحق حنفي وایي.
په اسلامي شریعت کې نارینه مسئولیت لري چې خپل اولادونو ته او خپل مېرمنې ته نفقه برابره کړي او د ژوند نور سهولتونه او امکانات ورته برابر کړي. اسلام په همدې باندې ډیر زیات تاکید او ترکیز کوي. دغه مسئولیت او دنده د نارینه په غاړه باندې ده. د اسلام په سپېڅلي دین کې د نفقې راوړل لکه څنګه چې د قران کریم له ظاهر نه معلومیږي، له لسکونو احادیثو څخه معلومیږي، او د اسلامي شریعت له نورو احکامو سره دا خبره دا دور څخه سرګ دیږي چې د نفقه مسؤلیت د نارینه په غاړه باندې دی.
اوس به د عامو خلکو خبرې واورو چې دوی د ښځې او ماشومانو نفقه د چا په غاړه بولي، او د هغو کسانو په اړه چې له خپلې ښځینه په جبر د هغې معاش یا بل عاید اخلي څه وایي.
نوم می نورشان رانی ده. دا خو ولکه به خیخه کار وی چې د خپل زنانو نه دی پیسې اخلي په کور کې خپل جوبو کې کېک دی ځان ته چای پکوي. زنانه باید خپل ځان دی پاره دغه پیسې مصرف کی ځان دی پاره یو چی ځان ته پیو اخلي.
زو خدلایم د خوست ولایت سیدونکو يم. دا خزه او د مشومان نه پکا د سړی لخوا ده. سړی نه خي او چې د خزه پیسې مصرف کی.
درن وریدونکو، دا چې د خزو مالی استقلال دی وی کورنۍ لپاره څومره ګټوره ده او د کورنۍ په ژوند کې کومې مثبتې پایلې راوستلې شي، دا به په دغه مرکه کې وورو چې زموږ همکاري وکمی د کابل پوهنتون له استاد محمودی تقوا سره کړې ده.
اغلی تقوا، تاسی په سر کې دی وی میرمنې په توګه را تدا وایست چې یو خزه کله کار کوي او زحمت وباسي خپل معاش یا خپل اوایدو ته تسهیل لري او څومره ورته مهم وي.
نه یوازې میرمنې بلکې نارینه او هر انسان چې کله فاکولټا ولولي او یو دنده ترلاسه کوي، هغه دنده د دې ترڅنګ چې یو اړخ دغه وی چې خپل هیواد او خپل خلکو ته خدمت وکړم یو بدلون راولم، بل اړخ هرومرو د عاید ترلاسه کول دي او د خپل اقتصاد پیاوړی کول دي. نو هر انسان د هغه لپاره ځینې ترتیبات او پلانونه لري چې خپل معاش او عاید په کومو لارو کې او په څه ډول هغه مصرف کړي. کیدلی شي یو انسان د ځان د راتلونکي لپاره، د تحصیل لپاره، د کورنۍ لپاره، د خپلو انفرادي او شخصي اړتیاوو لپاره او په زمن کې د کورنۍ د اړتیاوو لپاره هغه مصرف کړي. زه فکر کوم که په دې کې هر انسان خود کفا وي او اختیار او صلاحیت دې د هغه په خپل لاس کې وي بهتره به وي، ځکه چې هر انسان بالغ انسان د ځان لپاره ځینې مشخصې برنامې لري او په زمن کې کله چې عاید ترلاسه کوي د عاید د مصرف لپاره هرومرو هغوی سوچ کړی وي، په ځای به یې لګوي. اما که یو بل څوک ترې اخلي، زه فکر کوم چې دا به هغه انسان چې کار کوي او د کار په بدل کې مزد ترلاسه کوي یو ډبل به ناهیلی کېږي چې دوی کار کوي ولې عاید یې لاسته نه ورځي.
اگلی تقوا کوي و خزه په خپل پخو ولاړ وی او ځان ته سپما ولري، دا د یو کورنۍ لپاره څومره ګټور ده؟
د یو کور اقتصاد ور باندې سمي او یو کور دغه پیسې راځي او یو کورنۍ ور باندې په پخو دريږي. لوستې خزه هم البته فیصدي د هغه کورنۍ چې استقلالیت یې له خزو څخه اخستای دی او د دوی عاید او مزد ترې اخلي فیصدي ډیره زیاته ده. خو ورو ورو الحمدلله د هغه کورنۍ شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې د خزو پای دا معاش که غرض نلری او هغوی مستقلی پریخی دی چې په څه ډول مصرفوي. زه د دې طرفدار یم چې کوم عاید چې د کور د اعضا او لخوا ګټل کیږي به هر معاش اخلي د کور هر غړی هغه په کور کې مصرف کړي او د کور د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له هغه څخه استفاده وکړي، خو هر څوک په خپل خوخه یعنی وانډه پکې واخلي. ځکه چې په افغانستان کې معمولا په کور کې یو یا دوه کس کار کوي، لس یا دولس نفره هغه مصرفوي. نو همدغه دی چې په کور کې تاوتریخوالی منځته راځي او اقتصادي ناانډولي رامنځته کیږي چې دوه یا درې نفره په کافي اندازه ستړي وي او لس یا دولس کسه په کافي اندازه راحت ناست وي او هغه مصرفوي. نو که همداسې هر غړی د کور عاید په کور کې مصرف کړي بهتره به وي، اما که هغه نارینه وي او که ښځه وي هغه باید خپل استقلالیت ولري او په زوره د هغه معاش او پیسې ترې وانخیستل شي، ځکه چې هر انسان چې کله کار کوي، ما مخکې هم اشاره وکړه چې په دوو هدفونو باندې هغه کار کوي چې خپل ځان او ملک ته خیر ورسوي او خدمت وکړي، بل د دې لپاره کوي چې یو عاید او مزد لاسته راوړي.
د نیمې نړۍ اوریدونکو، د خبرونه چې د خزو مالی خپلواکي په اړه جوړه شوې وه، د پایلې ته ورسېدو کې یو خزه خپلې پیسې یا معاش په کور کې په خپله خوښه مصرف کړي، دا به په کور کې د ښه نظم راوستلو او د خزو لپاره به د مثبتې انرژۍ د اخیستلو لامل شي. د خبرونه همدومره وه، تر بیا د خدای په امان.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هر کله کوم. آیا دا سې کسان مولیدلی چی د هر څه او هر شی په اړه منفی فکر کوي؟ هغه کسان چې منفی فکرونه لري یا منفی پالدي، کومې سنځي کورنۍ او ټولنې ته راولاړوي او څنګه کولای شو چې خپل ذهن او فکر مثبت پاله یا مثبت ګرا کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وګمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښې چې مریم توخی وړاندې کوي.
قدر قدر منه دوستانو د هر چا ژوند د هغه تر فکر پورې اړه لري، یعنی موږ چې هر ډول فکر کوو هماغه سی کیږي. د انسان باور او نیت راتلونکی کې بیرته په حقیقت بدلیږي، نو د همدې لپاره موږ باید تل مثبت فکر وکړو، ځکه چې د انسان ذهن د یو کمپیوټر په شان دی. هر ډول چې خپرونه ورته ورکړي هماغه ډول کار کوي. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خوشحالي او ګټه رسوي یقینا چې مثبت فکر دی. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خفګان او تاوان ورسوي نو دا بې له شکه چې منفي فکر دی. د انسان هر عمل د هغه د سوچ او فکر زیږنده ده. مثبت فکر په انسان کې مثبته روحیه روزي.